سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست وایي انقره ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کایلار سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی ویست مخکې په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه د دوحې پر راروانه غونډه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د ایکس شبکې له لارې لیکلي دغه لوی لار نن د مسافر وړونکو موټرو په مخ پرانیستل شوې. هغه زیاته کړې سالنګ دګاش په د سختو بارانو او سیلونو له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. سکهال د څوم زل دی چې باران دغه لوی لار تړي. د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لوی لارو ده چې کابل د دغه هیواد له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې خبر ورکړی چې د سالنګ په ګډون به د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو نن د نسبتا سختو بارانو او سیلونو شاهد وي. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوې. په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې سیلونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رافه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رافه په ګډون د غزې پر بېلابېلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم به د اسرایلو پلان بدل کړی وي. د اسرایلو پوځ له دې حکم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نښتې روانې وي د غزې په ترانګه کې هوایي حملې وکړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي دا بمبارۍ پر رافه او مرکزي ښار دیر البلاد کې وشوې، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګیبی په یو بیان کې ویلي هیواد په رفح کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطینی وګړي د ژوند د تباهۍ باعث شي. په هندوستان کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. د انتخاباتو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي انتخاباتو بهیر د اپریل په 19 پیل شوی چې د جون تر لومړۍ دوام کوي او د جون په 3مه د رایو د شمیرنې بهیر پیلیږي. تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیہ جنتا ګوند د درېمې پرلپسې دورې لپاره ګټونکی شي. د هند انتخاباتو شپږم پړاو داسې مال پیلیږي چې هوا ډیره توده ده او اټکل کیږي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه نن د سانتیګراد له 1500 لوړ شي له 1500 اوبه کې لوړ شي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د غبرګولي په شپږمه په چنای ښار کې د کلکتې نایت رایدرز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي. په سن رایزر حیدرآباد کې هم د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي شامل دی. د راپورونو په اساس احتمال شته چې د کلکتې نایت رایدرز ټیم د رحمان الله ګربز رسیو وړتیا او همدارنګ د بیټنګ او وکټ کیپینګ په برخه کې د هغه رول ته پکتو هغه ته په فاینل کې د لوبېدو چانس ورکړي. کلکتې دوه ځل او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي هم ګټلې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. هغه ویلي چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده.
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
نموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه ګڼ راستنېدونکي افغانانو په ننګرهار کې اړولي او هلته د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
په بارنۍ مسایلو کې دا اوري چې اسرائیل نن بیا هم پر رفا او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه به تاسو ته یو رپورټ له اروزګانه ولرو چې هلته د محمد صادق په نوم یو کس 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړي دي او ماشومان د خدای مال 250 تنه اولادات.
نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې ورور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی بایدن دغه خبرې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي، وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللې، ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تر اوسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه دی شوی، خو که دوی دغه ننګونې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړي. له دې وړاندې بیا د روانې مۍ میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستانه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 4.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د جمعې پورس په تازه خپور کړي راپور کې ویلي دوی دغه اندازې ډالرو ته په ټول هیواد کې 80,000 زیانمنو سره د شپږ تر 12 میاشتو پورې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم په نړیوالو غه کړی چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې اقدام وکړي او د ترکیې د کړیو مرستو یادونه یې کړې ده. خو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا هم بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د هغې اندازې نقدي مرستو د اړتیا اعلان کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د مې په 4 په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر 12 میاشتو پورې د 80,000 سیلاب ځپلو لپاره بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې د دوی د راپورونو له مخې د مې میاشتې له سمتر ولسمې نیټې پورې په بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات او بلخ ولایتونو کې د ویجاړ شویو کورونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه په دغو ولایتونو کې د شاوخوا 540 کسانو د مړو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي زیانګالو سیمو ته له لاسرسي وروسته دا ارقام لوړ شي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د مې په 15 سهار وختي په خپله اکسپانه لیکلي چې پرون جمعه په انقره کې په ترکیه کې د همکاري او همغږي د ادارې لمشر سیرکان کایلر سره د افغانستان په شمال کې د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې پنجشنبې په ورځ د مې په 23 په استانبول کې د مهربانۍ جایزې په 8 نړیوالې جشنواره کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. اردوغان له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ویلي:
افغان kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi
de Afganistan bu şamal keyi ve trajedi ile vana darlık bunu Afgan bunu sarım rastla akbaladan da bulu. Bunun bir kadar ki moda başarı imrasına da kayı ve kargo da gayı ve atta ve asla vana. Sali rıştan amrasta simi tarası dali. Parun Muhammed amrasta diri çalviklerin ki vagun tren Afganistan'ta ve asla vana. او دا شلم ترین دی چې په تیرو 2 اونۍ کې مو د افاتو د موسسې برابرۍ افغانستان ته استولی دی.
خو د افغانستان په شمال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د 2 اونیو په تېرېدو لا هم په کافي اندازه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لاقې او سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دشتو کې په غرو کې په غرو لمونه کې هلته ژوند کوي، نو دوی لپاره سرپناه شد ضرورت ده.
د بغلان ولایت شیخ جلال سیمه اوسیدونکي او سیلاب ځپلې توریالای وایي تر اوسه ورسره سوي مرستې کفایت نه کوي.
یو څه مرستې شوي خو دا کفایت نه کوي. که امکان ولري هغه خلک چې په زیانګالو سیمو کې اوسېږي باید دوی امن ځای ته انتقال کړی شي او سرپناه ورله جوړه شي.
د دغو سیلاب ځپلو په خبره پاکو اوبو، سرپناه او خوراکي توکو او بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې د اپریل او مې په میاستو کې پرله پسې بارانونو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ شمال ختیځ او لویدیز ولایتونه هم د پام وړ اغیزمن کړي چې د لویو زیربناو په ګډون پلونو او سړکونو ته د اوښتو زیانونو له امله ډیری سیمو ته د بشر دوستانه ټیمونو لاسرسی سخت سوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن بیا هم پر رفح او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. اسرائیلي پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوی دی. د هوایي حملې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرایل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسیون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیره ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړې او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړي دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد یې په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطیني وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له ګاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوي. دوی وایي له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې نورې بېلابېلې ستونزې هم پیدا کړي. د یادونې ده چې تیر 2023 میلادي کال پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال پاکستان له پاکستانه راایستل شوي چې 90% یې په ننګرهار کې میشت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګان ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي، یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې کرایه 2000 3000 5000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 میلیونه انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیزې ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمېر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتلا زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راستانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده که دی چیرته نور ولایتونو ته ولېږلی شي په نور ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپلو ولایتونو ته ولېږلی شي دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي بل به په هغه نور ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
دې ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 90% په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
ورزو روزګان ته هلته د محمد صادق په نوم یو کس څلور ودونه کړي او اوس 250 اولادونه لري. محمد صادق وایي چې د خپل ماشومانو سمه ساتنه نشي کولای او لمواسو او شتمنو خلکو غواړي چې له سره د ماشومانو په تعلیم او ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شدو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي جوړول څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي بل مې په چیرو طالبانو کې بل مې د بدغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي څلور ودونه ما کړي او ماشومان د خدای مال دوه 50 تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر 20 کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلی دي له 2 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. شاغلی محمد صادق ویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دا غدری ارمان یې درم ستړی یم ورته سردار یم خلکو په عذاب کړی یم مګر مومن خدا غاړم څنګه وخت نو دا کومه خپل ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی یو دی د مرستې په نظر سره برابر کې زبردي د خلکو څخه خوشاله سم د دې مشاته به څخه خوشاله سم د نور چارواکو څخه خوشاله چې هر سړی په مکر سره وکی کوم مشاتې ک نور چارواکي یو غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مومنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندیشمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور ورونه په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړي چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړي چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي موږ په کالو موږ په شیولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپنا او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې مالداران غواړي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه شوی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازم ګټه نشي ترې اخیستی. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او له دې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا د نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابري شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی پوخه به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایسه د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخو کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زری د مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپونوم یې وراټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای ګرځو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ نشه په خاطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
دغه لس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمنګ راکوي. په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي، وایروسي دي، دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کوي، موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونې واسطې دي. خود دې کسبونو د اوږدې مخینې سره سره هم له تیر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د فراه ولایت څخه عصمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره پاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ازاده رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زمونږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو لا دا که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوي او زمونږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت کرا کرا په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته.